د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچاوی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 ملکی وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې په دې کسانو کې له هرو لسو څخه نهه یې ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 89% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1989 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د ماینونو د چاودنو او جګړو په ترڅ کې د چاودیدونکو توکو د پاتیشونو له کبله وژل شوي. اوچا خبرداری ورکړی چې په 2023 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالي سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکرو او شناختی کارت د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د په داسې حال کې چې پرون د چمن د پرلط مشرانو اعلان وکړ چې خپل لس میاشتنی پرلط په دې خاطر پای ته رسوي چې د بلوچستان یاله د کورنیو چارو پخواني وزیر ملک عنایت الله قاسی پر پرلطوالو ته اعلان کړی چې د پاکستان حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې ورسره منلی چې خلک د پخوا په ډول د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستاني شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولی شي. نن د چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریانو دروازې ته په دې تمه مراجعه وکړه چې پرانیستل شوي به وي، خو چارواکو له پاسپورت پرته د تګ راتګ اجازه ورنه کړه. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختی کارت تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری شیرنوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده او زیاته یې کړه روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او پر راکړه ورکړه کې له ډالرو څخه کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو اداره وایي ایران د یو افغان په ګډون 8 تنه د مخدرو موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د دې ادارې په وینا اعدامونه پرون اول مورز د کراچ په قزل حصار زندان او د شیراز په عادل آباد زندان کې شوي دي. راپور وایي چې اعدام شوي کسان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو قتل او تیری محکوم و. په دوی کې یوه ښځه هم وه. تر اوسه د اعدام شوي افغان وګړي هویت نه دی روښانه شوی. هنګاو له دې مخکې د ورته تورونو له کبله د دو افغانانو د اعدام خبر هم ورکړی و. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې د هوایي مدافع سیستم په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین لسګونه بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د وزارت نن پر خپل ټلګرام چینل لیکلی دی چې 8 بې پیلوټه الوتکې د تور سمندرګي تاپسې ښار ته څیرمه چې د تیلو چانډځای لري ویشتې دي. 24 نورې د روسیې په جنوب لویدیځ روستوف سیمه کې، 12 د تور سمندرګي په فضا او آزوف کې، 8 په کراسنادار او نورې په بلګورد سیمه کې ویشتلې دي. د روسیې دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې په دې حملو کې کوم زیان هم اوښتی دی که نه. روسیا د اوکراینی ځواکونو یا الوتکو د حملو په نتیجه کې د تاوانونو د ور اوښتو په اړه عموما څه نه وایي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستیو طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېره زیاته تباهي شوې ده.
نچاو دې مهمات هغه ګواښ چې په افغانستان کې د خلکو ژوند ګواښي. آیا د سپین بولدک چمن پر لاره پر احتیاط تګ راتګ پیل شوی؟ په دې اړه جزئیات درکو. نړیوال مسایل په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي بدلونونه څه دي، او په یوه مرکه کې به واوري چې افغانستان د انتخاباتو په کوم ځای کې دی.
زه فکر نه کوم چې هم له دونې افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري. د خطر څه د افغانستان مسله اوس په هاشټګ کې واقع شوې ده.
په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د وروستیو مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحث کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په خپل تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو شمیر 380 تنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې بیا نن په یوه اعلامیه کې یوازې په ننګرهار کې د مړو شمیر 150 او د ټپیانو 560 تنه اعلان کړی دی. په دې اړه جزئیات د آزادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او سختو اورښتونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پرون د جولای په 21 په خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 370 ته رسیدلی دی. اوچا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو، سرپناه، د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او توپان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 560 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډیر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوې ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډیر پست دی. د ننګرهار د کوټو لسالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې ساري ازادي راډیو ته وویل.
تاسو یقین په خدای وکړئ دا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېره زیاته تبهي شوې ده، ډېره زیاته. یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دې خلکو ته. نو زه د یو کور ټواله او د یو کلي او د یو انتخاب د سمګیري په سر صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل.
کورواله مې لږ جوب لوس نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چت او نه دیوال او نه یو شیم نه دی پاتې. هلته نه دی ما او نه مې دی ورور. الله دې ورحمېږي. من کله خدا سخرود کې د شیخ مصری سره دلته اوسېدلو یو غونډ کله وران د ورور.
ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر او چا ویلي چې د تیرې اونۍ د دوشنبه د ورځې راهیسې د افغانستان 9 ولسوالۍ د سختو ورښتونو، سیلابونو او توپان شاهدانې وي چې له امله یې درنه مرګ ژوبله واوښته او خلکو ته یې ګڼ مالي زیانونه واړول. تیرې پنجشنبه په ورځ د روانې جولای په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو طبي آفتونو له کبله 503 کورونه ویجاړ شوي او 343 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستۍ خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د شتون په اړه یو جلا راپور خپور کړی دی او په هغه کې پفن ویلی دی چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتیشونو ناچاودو مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. اوچا ویلی دی چې یوازې د روان 2024 کال له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې د دغو ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت شوې ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیز را کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله د چاودنو له قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو له ګواښ سره د 3.4 میلیونه افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله یې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 88% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هرو 10 کسانو له ډلې 9 ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاودو توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاودو توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قرباني شوی دی. د دیولس ولې یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو 30 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي رادیو ته وویل
ما بل دی خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا دا هغه بم مو د روسانو د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دوا یا او کس باندې نه چاو د ماینونو په مواد باندې په غرونو کې کله چې رمې به ولیدې تللی دي یا د سه مثلا د غربت په وجه کوشش کړای چې دا اوس په نه خرڅې دول لپاره دا هغه کې کنه بیا د کر اخلاص شوی دا.
د کابل د چراسیا ولسوالۍ اوسیدونکی مصطفی به وایي لوړاندې خښو بیو ماینونو د کاکا څلور ماشومانو ته مرګ ژوبله وراړه ویلې ده.
زمان یو لور او یو زوی یو بل لور یو بل ورکل زوی زه په کې زخمیان او دوه لري په کې شهیدان زده هلک چې شهید شو هغه چې په کرو کې ستنې په اته کلان او لور یې توا تقریبا نوې مطرح کړل نو دیوې رحمت الله او د لور لور نوم یې شوی ملاوی ګلالی و.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 15,000 افغانان له وړاندې د خښسویو ماینونو او جګړو پاتې شویو ناچاودو توکو د چاودنو له امله قرباني شوي چې د دوی په خبره په هر میاشت کې 110 کسانو د مرګ ژوبله وکړي ده. دغه ادارې له دې وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله دا وخت مرګ ژوبلې 9% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتیشونو ناچاودو توکو او ماینونو ککړه ده.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاوده مهماتو په چاودنو کې د انساني تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د وروستي راپور جزئیات مو اوریدل. په خبرونو کې مو واوریدل چې د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې ده او دوی ته پر افغاني تذکرو او پاکستانی شناختی کارت له دې دروازې د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې پرون د چمن پر لټوالو ته ظاهرا ډاډ ورکړل شوی و چې چارواکو پریکړه کړې چې دا لاره خلاصه شوې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو د مشال څنګه مسؤل کتونکی داود خټک په استودیو کې را سره دی. خټک صاحب، ستړی مشي، ورستی جزئیات څه دي؟
تکل سے پرون لگا سنگ جتا سو او خپل اوریدون کو دا پرون فیصله او شوا چې دغه کم بارډر چي دي د بخلاصي او کتا ست یاد وی اوریدون کو ته یاد وی نو دغه بارډر شاو خاطر نه هم یاشتو راهي سي بند او دلته ځای خلکو چا غزیا تر د چمن اوسیدون کی دي اغي په دې غرض سره دا ناس ته احتجاجي پرلته شروع کړو چې حکومت وت ویل چې تاسو به پاسپورت ساتي او کله چې تاسو په بارډر باندې اوړې راوړې نو هغه د پاره د ویزې شرط لازمی دی، خو دغه خلکو د پاسپورت او د ویزې شرط نه منل. نو اوس پرون چې کوم اطلاعات مونږ ته رسیدلي دي زموږ د خبریالانو نه، هغه دا دي چې پرون حکومت د دې سره تیار شوی دی چې د ویزې او د پاسپورت شرط بنی، البته د شناختی کارډ او تذکرې شرط به لازم وي په بارډر باندې د اوړېدو راوړېدو لپاره. پرون په یو وخت کې دا اعلان وشو چې دا بارډر خلاص شوی دی، خو نن چې اغزې کې زمونږ د خلکو سره کمی خبرې شوې نو د اغې په اساس سره دا مونږ وایو چې که څه هم په سرکاري تور باندې اعلان شوی چې بارډر خلاص دی، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې په بارډر باندې اوړېده راوړېده نه کیږي او امکان لري وجه یې دای چې په پاکستان کې دا سرکاري کارونه بیا د یو ځای نه بل ځای ته نو دې ته هغه بیوروکراسي وایي. د بیوروکراسي کې کارونه لیک په مزه کیږي، نو امکان لري چې نن یا سبا دا خلاص شي، خو تر اوسه پورې دا بارډر یانه دی خلاص شوی.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه مسؤل کتونکی داود خټک وو چې د چمن سپین بولدک د دروازې د خلاصېدو یا نه خلاصېدو په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په ننګرهار کې وروستیو ورښتونو او طوفانونو د مچیو فارمونه اغیزمن کړي. د مچیو فارم لرونکي وایي په وروستیو مرګونو، ورښتونو او طوفانونو کې زیاتې مچۍ له منځه ولاړې او کومې چې پاتې دي خوراک نه لري.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو فارم لرونکي وایي د تیرو ورځو مرګونو، ورښتونو او طوفانونو یې مچۍ سخت اغیزمنې کړې دي. د نورو سیمو په پرتله په سره رود، بټي کوټ او بهسودو کې د شاتو مچۍ زیاتې تلفات لري او همداراز د مچیو خوراک او ګرده هم ختمه شوې ده. په سره رود کې د شاتو مچیو فارم لرونکو اتحادیې مشر بیدار جلیلی ازادي راډیو ته وویل
مچۍ مو طوفان او ګلۍ له منځه یوړل، شته مچۍ مو لولګې سره مخامخ دي ځکه چې ګلان او ګرده یې له منځه یوړه. څومره مچۍ والا چې موږ سره په اتحادیه کې دي د هر یو څلوېښت پنځوس تر شپېتو پیټیو پورې له منځه تللي دي. د هر یو مچۍ والا اقتصادي مشکلات ډېر دي، چا ورته پام نه دی کړی.
بریلی شیرزاد هم د شاتو مچیو فارم لري، وایي د تیرو ورځو طبي افتونو د شاتو مچیو سکتور سخت ځپلی دی.
پنځوس بکسې زما ختمې شوي دي همدا باران په وجه، پنځه دېرش بکسې زموږ د ملګري وړي دي، سیلاب وړي دي. پنځه پنځوس بکسې وې، یو پنځلس پاتې دي خو هغه هم بېخي خرابې دي او پنځه دېرش چورې ختمې کړې دي.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادي مسؤلین هم وایي چې د سره رود، بټي کوټ، بهسودو او نورو ولسوالیو کې سیلابونو، ګلۍ او توپان د شاتو مچیو سکتور ته ګڼ مالی زیانونه رسولي او زیات فارم لرونکي دومره وس نه لري چې پاتې مچیو ته خوراک پیدا کړي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
شاتو مچۍ دا سکتور اکثره په سرخود او په ننګرهار په شاوخوا کې په ونو د لاندې په سوري کې ځای په ځای شوي وي. اکثره مانې ونې راولیدلې دي او ورسره خوا کې سیلابونو دا سکتور ډېر زیانمن کړی دی. کله چې په ساحه کې غلۍ وشي نو هغه ګل خرابوي، نو د مچیو هغه خوراکه چې هغه کمبود سره مخ کېږي مچۍ کم خوراکه کېږي. د خاوند مالداري بوره ورکوي که نه نو هغه نه مچۍ مړې کېږي.
خاغلی رودوال وایي تیر کال په ننګرهار کې فارم لرونکو شپږ سوه ټنه شات ترلاسه کړي وو، خو سږ کال به یې مچیو ته د اوښتو زیانونو له امله تولید کم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورځو نړیوالو مسایلو ته په یاد وساتئ چې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو. خو د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم څلور میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړې دي. یو پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هاریس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هاریس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي؟ اسمت څاروان په دې اړه رڼا اچوي.
د امریکا اوسنی ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمند غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی، او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. ښاغلی بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ، خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې ښاغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، په حقیقت کې هغه ته ګزار ورکاوه، او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوای کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشرانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کېښوده، او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپلې مرستیالې کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډېر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوي چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلي بایدن پرتله ښه ښکاري، خو ښایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن ښه نه و ځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک وایي اغلی هاریس په چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیده وي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتي کمپاینونو څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د انتخاباتو د پایلو په اړه پوښتنې رابرسیره کړې دي. لومړی سوال دا دی چې آیا کاملا هاریس به د ډیموکرات ګوند وروستۍ کاندیده وي، او که به ډیموکراتان بل کوم یو کاندید رامخته کړي؟ اسمت څاروان د سیاسي چارو له شنون کې د کالیفورنیا پوهنتون له استاد زمان ستانیزي سره په دې اړه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې.
هغه رسمي تعامل ایجاب د دې کوي چې یعنی ډیموکراتان خپل منځ سره ټول چې کنوانسیون د ډیموکراتانو یو میاشت بعد راځي و هغه خبرې شته، اما په وخت کې خو په دغه شکل چې دوی مخته راغلي دي له دې نه بهترین انتخاب یې نه درلود. په دې چې له هغه ورځې چې دا تصمیم البته د پردې شاته تصمیم نیول شوی و چې که بایدن ولاړ شي د چا محبوبیت به زیات وي، د کاملا هاریس هغه محبوبیت نظر ټولو نورو احتمالي کاندیدانو نه زیات و.
فکر کوي چې د بایدن له څنګ ته کېدو وروسته د جمهوري غوښتونکو په مقابل کې به د ډیموکراتانو دریس غښتلی شي؟
و په مراسم غښتلی شي، په خصوص په دې چې که چېرې زه اوس فکر نه کوم چې اوس ترامپ دې ته حاضر شي چې له کاملا هاریس سره هغه وکړي مرکه مناظره وکړي. دلیل د ما په نظر البته دا د خود، اما زه فکر کوم چې کاملا هاریس ډېر ښه کاندید وي.
په هره ټولنه کې څه نا څه توکمیز او نژادي مسائل مطرح وي دا مسائل څومره تاسو په نظر کې نیسئ او دغه مسائل ته په کتو فکر کوئ چې د دیموکراتانو دریز به غشتلې شوی وي؟
خو دا خبره ده چې اول دغه یو سحر د اوباما پراتګ باندې هغه مات شو، یعنی یو غیر سپین پوستی هم کولی شي رئیس جمهور د امریکا سي. بیا په 2016 کال کې هیلری کلینتن کاندیدا شوه د ریاست جمهوري له خاطره، چې د ما په نظر باندې، البته یوازې د ما په نظر باندې، زه فکر کوم دا انتخابات هغې وړي وو، ډېرو خلکو رایه ورکړله. هغه موضوع د جنسیت تفاوت او نژادي تفاوت فکر کوم چې مطرح نه وي، او زه فکر کوم چې که چېرې بیا هم دا د ما خپل هغه ده چې که چېرې دیموکراتان وکړلی شي چې یو ډېر مترقي کاندیدا چې بله د هغه ماساچوستس ایالت سناتوره ده، چې هغه هم په ټکټ کې راولي، یعنی دواړه خواوې رئیس جمهور او معاون دواړه ښه دي، فکر کوم چې دا به ډېر قوي ټکټ وي.
څه فکر کوئ چې د دواړو ګوندونو د افغانستان په اړه په نظرونو کې څومره توپیر شته؟
زه فکر نه کوم چې هم له دونه د افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري، د دې په خاطر چې د افغانستان مسله اوس په حاشیه کې واقع شوې ده، او اصلا د امریکا وتل افغانستان په همدغه دلیل و چې د امریکا او د روسیې د شطرنج په بازي کې بازی تغییر وکړه. امریکایانو وغوښتل چې روسیې سره په اوکراین کې مقابله وکړي، نو د هغه په خاطرې خپله هغه ضعف چې احتمالي ضعف چې درلود چې هغه په افغانستان کې دا و چې روسانو حتی ویلي وو چې موږ به طالبانو ته پیسې ورکړو چې امریکایي جنرالان و یا امریکایي صاحب منصبان ونیسي، امریکایان له هغه مشکل نه ځان هغه کې ګوښه
د سیاسي چارو شنون کې د کالیفورنیا په هنتون استاد زمان ستانیزای وچله ازادي رادیو سره خبرې کولې. ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، عبد الاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي، نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري، یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي، او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه ونې کې هلې عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره خلک ډېر لوېدلي دي، خلک ډېر بې وزله دي، نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، د عمره دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه م دا ده او هیله م دا ده چې حکومت باید په داسې شیانو سره په تعامل کوسی تر څو هیوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي خرڅ کي.
السلام علیکم، تاسو او د وطن ټولو دوستانو قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم، او زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي، زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي، زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي، او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله، هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي، اولادونه یې در لاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي، او موږ به ډیر سره ستړي وي، بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي، او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې، زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله، موږ به ډیر ستړي هاو، بیخي زموږ د خاشرود خلک بیخي ستړي دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.